په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. دې برخه کې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې ونیس پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلال عباس جیلانی وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه د سیمې په امنیت او ثبات کې مهم رول لوبوي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په کتنه کې کړې ده. په هغه اعلامیه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې، د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې د سیمې ثبات او امنیت لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ باید د افغانستان په اړه یوه همغږي وي. او ښاغلي جیلانی هم د دغه همغږي پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. طالبانو د نن په نوم د خوست یوه سیمه ییزه راډیو د هغه څه په خاطر تړلې ده چې دوی حقوقي موضوع بلل ده. د افغانستان د خبرلانو مرکز د دې راډیو د خپرونو پر بندېدو ژور اندېښنه ښودلی او د دې رسنۍ د فعالیت د ژر تر ژره پیلېدو غوښتنه یې کړې ده. د مرکز په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو امنیتي چارواکي نن غرمه مهال د خوست په دوهمه ناحیه کې د راډیو ته ننوتل، کارکوونکي یې وګواښل، تجهیزات او وسایل په زور له ودانۍ وویستل او دروازه یې وربند کړه. د خوست د امنیه قمندانۍ ویان طاهر احرار د خبرلانو مرکز ته ویلي چې دا اقدام د خوست ابتدایي محکمې د غوښتنې په اساس شوی دی. د هغه په وینا محکمې حکم کړی و چې نن راډیو د ودانۍ کرایه نه و ورکړې، نو ځکه د ودانۍ د مالک د شکایت په اساس د راډیو وتړله. په فراه کې د غرجستان د خصوصي پوهنتون استاد جاوید نورزاد د طالبانو په بند کې د یوې اونۍ له تېرولو وروسته نن آزاد شو. د نورزاد کورنۍ یو غړي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه خوشی کېدل تایید کړل. ښاغلی نورزاد د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت په انګړ کې د استخباراتو له خوا ونیول شو، خو طالبانو د هغه د نیول کېدو د علت په اړه څه نه ویلي. پاکستان په پام کې لري چې د دې هېواد د انتخاباتو په درشل کې ډیورن کرښې ته نږدې په خیبر پښتونخوا اهلیت کې زرګونو سرتېرو ځای په ځای کړي. د پاکستان د سرحدي ملیشو لوی قومندان معظم جان انصاري فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د فبروري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به شاوخوا 5000 ملیشه ځواکونه خیبر پښتونخوا ته واستول شي. د نوموړي په وینا سربېره پر دې 1200 ملیشه سرتېري به په اسلام آباد کې او 400 نور به په ګڼ مېشته کراچۍ ښار کې ځای په ځای شي، څو له پولیسو سره د امنیت په ټینګولو کې مرسته وکړي. په پاکستان کې عمومي انتخابات د فبروري میاشتې په 8 نیټه په پام کې دي. وروسته له هغې چې اسرائیل په نادره توګه ومنله چې د هېواد ځانګړو ځواکونه له لبنان سره د پولې په اوږدو کې عملیات ترسره کړل، د لبنان امنیتي سرچینو او د اسرائیل پوځ د سهشنبې په ورځ وویل چې اسرائیلي ځواکونو د لبنان په جنوب کې پر یوې درې سخت هوایي بریدونه ترسره کړي. د لبنان سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په سلوکي درې کې لږ تر لږه 14 هوایي بریدونه شوي دي.
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په دې غږیږو چې مطالعه کول په کتاب کې خوي که په کمپیوټر یا موبایل کې. هغوی چې په کتاب یا کمپیوټر او موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟ که تر پایه را سره وي دغه پوښتنې به مو ځواب شي. دا خبرونه زه همایون هیواد وړاندې کوم.
زه چې راحتی احساسوم په کتاب کې احساسوم.
موبایل کې د پلسګونو کتابونه ساتلای شي او کېدای شي په داسې وخت کې مو ګورې سلار بندوي.
څوک چې دوامدار په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هغه باید یو رقم عینه کړي چې انټي ریفلیکشن یې بولي.
ځکهون کې محصولان او نور هغه کسان چې مطالعه کوي د کتاب ترڅنګ اوس په کمپیوټر او موبایل کې هم مطالعه کولای شي. دوی په اسانۍ کولای شي له ډېر لري واټن څخه د انټرنیټ له لارې کتابونه پیدا او ویلولي. خو دا چې افغانستان ته برېښنایي وسایل لکه کمپیوټر، موبایل، آیپډ او نور نوي راغلي، ډېر ځوانان پکې مطالعه نه کوي او یا ورسره بلد نه دي. احسان الله د همدې ځوانانو له ډلې یو دی. نوموړی چې خپل محصول هم دی وایي د برېښنایي وسایلو په پرتله د کتاب مطالعه ګټوره وي.
که چېرته تاسو په خپل هم سوچ کوئ مطالعه د هغه شي څخه ښه ده کوم چې فزیکي شکل لري، چې هغه کتاب د کتاب څخه مطالعه کول ډېره فایده لري او محصل لپاره، ولې د کمپیوټر او موبایل لپاره هغومره اغېزمنه نه ثابتېږي څومره چې د کتاب څخه اغېزمنه ثابتېدای شي. نو موږ اکثره تقریبا زه په خپل تر دا مهاله پورې 1% له کتاب څخه استفاده کوم او باقي 1.5% د موبایل او د کمپیوټر څخه استفاده کوم.
ځوان شاعر او لیکوال ما دوران بیا د کتابی مطالعې د غوړوالي لپاره نور دلایل لري.
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ترمنځ ما لپاره لوی توپیر پدې کې دی چې زه چې راحتي احساسوم په کتاب کې احساسوم، او د هغې لوی علت دا دی چې زه کله چې موږ مطالعه کوم نو یادښتونه اخلم په کتاب کې، په پاژیو کې لیکل کوم، او که دغه لیکل ونه کوم فکر کوم چې ما هیڅ نه دی لوستی وي، مطالعه نه ده کړې اصلا. دغه په کمپیوټر کې په وړ کې اوس یو څه داسې امکانات راپیدا سوي دي، خو په پی ډي ایف کې دغه امکانات نشته. د چې ته هغه څه چې تا لپاره جالب وي، تا لپاره په زړه پورې، یا د تا لپاره قابل نقد وي، ته بیا هلته یاداشت واخلې او هغه وکوي.
په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ستونزه دا ده چې ذهن پکې منتشر کیږي. مثال کې یو څوک په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي، هلته نور اپلیکیشنونه هم شته چې کیدلای شي له مطالعې د سړي فکر بلې خواته کړي. دا کابل اوسیدونکي حیران چې د مطالعې لپاره ځان ته ځیرک موبایل اخیستی و، وایي دا یې له هغې مطالعې هم وویست چې پخوا یې په کتاب کې کوله.
لمړی ما خپل چې لمړی ځل لپاره ما موبایل اخیستی د همدې لپاره مې اخیستی یم، ویل زه په دې کې مطالعه کوم. ما ډېر داسې شیانو ته مې ګوتې لاړې په کې چې زه له هغې مطالعې نه هم وباسلم چې په کومه ما په کتابو کې کوله. لکه نن سبا تاسو ښه پوهېږئ، کلش هغه شوی دی، فیسبوک خو بیخي عام شوی دی، او دغسې نور ډېر شیان دي. دا صحیح دی چې موږ لپاره یو لوی سهولت دی، اما د دې لوی سهولت څخه لپاره د دې څخه د ګټې اخیستلو لپاره یو ذهن ته ضرورت دی، یو فکر ته ضرورت دی، د انسان مفکورې ته ضرورت دی چې هغه باید انسان ولري، خپل مسؤلیت باید سړی احساس کړي، مال ته بیا له دې سهولت څخه ګټه اخیستی شي.
خو صدیق دقیق بیا وایي موږ ورځ تر بلې د ټکنالوژۍ خواته ورځو، او ښه دا ده چې له ټکنالوژۍ سره هم ځان بلد کړو او د مطالعې لپاره یې وکاروو.
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ممکن ځینې فرصتونه په هغه کتاب کې موجود وي، یا د کتاب په مطالعه کې، او ځینې کمپیوټر په مطالعه کې وي. په ټوله کې ممکن د کتاب مطالعه اسانه وي، یا اسانه اخذ وکړای شي څوک، خو ځینې امکانات چې بیا کمپیوټر په لاس راکوي هغه په کتاب کې ممکن نه وي، یا د په دا نور ژوند کې نه وي. فرضاً په یوه فلش کې یا په یوه یو اس بي کې ته زرګونه کتابونه در سره ګرځولای شي، او هغه کله چې د هرې برخې ته د هر کتاب اړتیا وه راړولای سي، کار ترې اخیستلای سي. مطالعه باید وسي که په دا ډول نه وي، د کتاب په شکل نه وي، کمپیوټري مطالعه سره باید ځان عادت کړو.
نقیب احمد عزیزی وایي په برېښنایي وسایلو کې مطالعه اسانه چاره ده، او په هغو وختونو کې هم په اسانه کولای شو چې نور کار پکې ونه لرو.
دغه الکترونیکی یا د برېښنایي مطالعه یا د کمپیوټري مطالعه خواله رښتیا هم دغه ده چې مثلا ته په موټر کې سپورې کتابونه نه سي درسره ګرځولی، خو په موبایل کې د په لسګونو کتابونه ساتلی سي، او کیدای سي په داسې وخت کې هم وګورې سي لار بندوي. نو ما په کمپیوټر کې هم کتابونه لوستي، او بلکې زه کله کله شی ترجمه کوم له برېښنایي کتابه یې بېرته په کمپیوټر کې لیکم. نو هم هغه اول کتاب هلته وي، او هم چې زه لیکم هلته.
آیا مطالعه په کتاب که په برېښنایي وسایلو کې ښه ده؟ هغوی چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي، او په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې پر مهال څنګه خپل فکر له انتشار ساتلی شو؟ په همدې اړه مې له لیکوال او ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې، او په پیل کې مې د کتاب او برېښنایي وسایلو د مطالعې د توپیر په اړه پوښتلی.
هر یوې ځان ته ښېګڼې لري، او هر یوې ځان ته محدودیتونه لري. مثلا د کتاب مطالعه سترګو ته تاوان نه لري، او په مغزو باندې فشار نه راولي، خو محدودیت یې دا دی چې کتاب هر چیرې درسره نه وي. خو الکترونیکي کتابونه چې دي، چې په کمپیوټر کې او موبایل کې او په آی پیډ کې، دا هر چیرته چې ته ځې هغه درسره وي، چې غواړې ویل ویل لوستلی شي. بیا په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه دغه ستونزه لري چې دا د کمپیوټر د صفحې نه، دا د سکرین یا پردې نه چې دغه شعار راوځي، دا په خپله سترګو ته تاوان رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کله په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي، سترګې نه ځمبي، او دا د سترګو کسي چې دي په اوښکو ژوندي دي، ځکه چې هغه د وینې جریان نه لري. او کله چې سړی سکرین ته ګوري د کمپیوټر یا موبایل، سترګې نه ځمبي، چې سترګې ونه ځمبي د اوښکې نه بهیږي او هغه وچیږي، دا تاوان ورته رسوي. بل تاوان تاوانی داده چه کمپیوتر یا موبایل تا چه گوری سر با تیتایی ورده دا دواری پو مره یا باندی فشار را ولی خو کتاب چه ده پلاس کیوی دا تو کولش چه پور تاونی چه دسترگو لیول تایی برابر که چه پو غاره دی فشار آنشی پسترگو فشار آنشی نو هر یوی جان تخیگنی و بدگنی لری البته پو مجموع که دی کاغذ لمخی الوستل یعنی دی کتاب لمخی مطالعه کول دازم پو نظر بهتره دی
زنی کسان بیوایی چه دوی کتاب تا لسرسای نلری مجبور دی پا انترنت که و کتاب را پیدا کرده ویل ولی هاگوی چه پا کمپیوتر که یا پا موبایل که کتاب لولی کم ارتکو تا باید پا مکری
یو مسئله داده چه اگه کمپیوتر یا موبایل با دست لک پورتا ونیسی چه غاره دست کتا نوی سری تیک نی چه پا مرای فشاره نشی دا یو خبره بلا خبره چه هر شل دقیق روست باید دشل و ثانیه دو پاره یو شپک مترلی ریزای تا سترگی ونیسی او سترگی یاواری خی خواه تا چپی خواه تا پور تخکت دستی و خوزوی چه دا سترگو ازالات هم پارکت راشی او بل دا مطالعه پو جیریان که دا خپل حادت و گذوی چه پا هارا دقه که چلور پینزه واری باید سترگی قصدن و جنبی دی سر دا اوخ که بایی گه او کسی تا غذایی مواد رسی بلا خبر داده چه پا یو ناستا که دی زما پا نفکر تر یو سات اضافه مطالعه نکه ځکه چې دا ډیر ناست هم د سړی فشار لوړوي قبضیت مثلا ورته پیدا کوي د بندونو د عضلات دردونه ورته پیدا کوي وزن زیاتی د وینې غوړو د شان زیاتی نو بهتره ده چې هر یو سات وروسته د 15 د قولاسو د قاو د پاره وګرځي بیا د راشي بیا د مطالعه وکړي
ډاکټر صاحب وای کلچ کتاب مسړی ولی نو لتا سره مغه یو کتاب ده بلې خواته نشته للی خو کلچ په کمپیوټر کې مطالعه کوي چې بیا انټرنیټ هم لري ته کولای شي بوغ مسایلو چې پونه شي هغه حل کې یعنی په انټرنیټ کې دا امکانات هم شته دي بل د دې امکان هم شته دي ذهني انتشار مومي نور خو ته لاړ شي په کمپیوټر کې په بل څه مصروف شي نو که یو څوک کمپیوټر کې مطالعه کوي څنګه خپل ذهن هغه خپل مطالعه ته راټول ساتلی شي
دا خبره صحیح ده خو زما فکر هلته د ذهن د انتشار خبره ډیره مهمه ده ځکه چې انټرنیټ روښانه یو مسیج در ترازی یو نوٹیفیکیشن در ترازی نستا پا مغی خواتا هوری بلا خبر داده چه کلا چه پا کتاب کی مطالعه که فرزان مهم تکی غواری چه یادخت که آغا فرزان پنخه که ترلنده خاتونه مباسه یا یادختونه ورنه نیسه پا کمپیوتر که بیدا کار نشه که ولی نو زما پا نظر که چه غواری چه دی یوی موضوع دی خب و ایدال پارا اضافی مطالعه و که مواد پیدا که آغا دی یادخت که بیا پا پای که دی مطالعه پا پای که دی آغا طول پویاور و پلتی و در طول پا برکی پویاو دم مواد را پیدا که یوا بل خبره داده چې څوک چې دوامدار په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هغه باید یو رقم عینه کړي چې انټي ریفلیکشن یې بولي هغه باید خامخا استعمال کړي دغه شعاع چې د کمپیوټر له صفحې راوځي سترګو ته راننوځي دا د دې مخه نیسي د رڼا د انعکاس مخه نیسي او سترګې یو څه خوندي ساتي
ډاکټر صاحب د کمپیوټر په اړه وغږېدو د کتاب په اړه کوئ چې یو څوک مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي
څوک چې کتاب مطالعه کوي څه شیانو ته باید پام وکړي یو داسې دي کېنې چې په ملا او په ورمیږ باندې فشار نه شي یعنې ډډه ولګوي تکیه وکړي که چوکۍ وي بهترین ځای د مطالعې دپاره چوکۍ ده چې په ملا باندې فشار نه راځي په ورمیږ باندې کتاب دې لږ پورته ونیسي په لاس سره چې سترګو سره یې برابر وي سړی مجبور نه وي چې سر ټیټ کړي ورته بله خبره د رڼا ده داسې ځای کې چې رڼا ته توي تیاروي هغه ځای کې د مطالعه نه کوي بله ده چې رڼا باید د شا لخوا وي مثلا کړکۍ ده سړی باید داسې کینی چې شایې کړکۍ ته شي مخه یې بلې خواته چې رڼا د کړکۍ نه چې راځي مخه پر کتاب ولګېږي او البته په ډېره تیزه رڼا کې هم مطالعه سمه نه ده نو دغه ټکي دي چې باید انسان یې په پام کې ونیسي
درنو اوریدونکو دا چې موږ ورو ورو د ټکنالوژۍ خواته ورسو او د ژوند ډیره برخه مو ورپورې تړل کیږي نو خدا دا چې په سم ډول وکاروو دا چې نن سبا اکثره ځوانان دا خبره کوي چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه نشي کولی او یا خوند نه ورکوي وجه یې دا ده چې دوی ځان نه دی ورسره بلد کړی که چیرې دوی خپل ذهن له دا ډول مطالعې سره بلد کړي بیا به ورته ستونزمنه نه وي په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ګټه دا ده چې دوی هر چیرې چې وخت پیدا کړي په خپل واړه موبایل کې هم کولی شي دا بیلګې په ډول لار بند وی او په موبایل کې مو کتابونه در سره وی، نو هم به مو لخپل خالی وخت څخه استفاده کړی وی او هم به مو لار بندی ته زړه نه تنګیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیری ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري، او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي، خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته وي. د کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروف وي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروف وي، ګیم وکړه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دي او دې کې مصروف وي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي دا کورنۍ مشران په خپلو اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته ښیي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی تر اتلسو کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا ټلیفون دی، آیپډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو ساعتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي، یا چې هغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په هغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو ساعتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید د هغوی مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده چې هم به یې وخت ضایع کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټیکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللي دنیا یو ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي، او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کېږي چې مثلا سره کم د دغه پرمختللي وسیلې چې دي دا سره کم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومان ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډېر په دې باندې محتاط کېږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیر یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پر لپسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي، او بل د درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې لپاره کورنۍ ته پکار دي چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکول سي د دې لپاره که چیرته لیرې د کوره درس وایي یا چیرته په کار اخته یي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه، د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل شي او ورسره یي. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کار لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل شي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
للس کلولو کلونو تر اتلس سو کم ځوانان دي، دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړې وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېر ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د اته نوي و نوي ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپل یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړ، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دې ته ډېر پام اوښتې دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کې دلې سی. یو د دې چې د شې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایل ته اړتیا لري، مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځین مواد واچول سي، ښه خبره ده. خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دی لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی، دا شی تشخیص دی. دویم موضوع دا ده، حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د گیمونو لپاره او یا لپټاپ څخه د گیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده، ماشومانو ته په هفته کې یو ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشن نور ته جوړ کړی دي، په هغه کې دوی گیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړی دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته گیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زباید د څخه کار و نخلم او د دې موضوع تشریح سوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وکنه چې غوی موبایل ته ډیر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کې دی شي دا غوی پام لګدي خواته هم راوړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د خونځوی لخوا تعقیب سي، ورته ویل سي په خونځوی کې باید په خونځوی کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند کوي د ژوند ډول. یو برخه دغه هم د سدوی څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي، دویم برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کیږي. کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړی، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دوی فرزند گیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیر ضرور د سی ماشوم ته ویل سي او هغه وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم پوهیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته ویل سي نه په کور کې ماشومان مثلا دغه شی په خپل نه کې مراد، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته ویل سي او هغه خبره هم بیا ومني. ټیکنالوژي او یاد ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکي ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري، پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبره ده سي ماشوم یا تنکي ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم. نو پیل دغه دی سي دوی پر دې شی وپوهول سي، له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولی سي سي صحیح دی. زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولای سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي سي استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلای سي. مونږ ته د خبر زه بیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی سي د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغسې په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټیکنالوژي کارول دا یې تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسې دا شی تنظیم کړلای سي او باید یې تنظیم کړي.
اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
افغانستان دے وطن سمجھ نہ تو افغانستان دے وطن